سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بګرام د هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحد ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا یې ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحد ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بېرته نیولو خبره وکړه او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بد به ورپېښ شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. عینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستاني پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او مدني فعال خانولي اپریدي بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي. د اکاخېلو شډلې سیمې دوو اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واده فلوای تر هغه چې اسرائیلیان او فلسطینیان د دوو دولتونو درامینځ کولو پر سر خبري ونه کړي، دوی فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت نه پیژني. ښاغلی واده فلن ویلي د دوو دولتونو حل لار اسرائیلیان او فلسطینیانو ته د سولې خوندي او باعزت ژوند زمينه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې فرانسې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره مهاله فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. پرون بریتانیا، کاناډا، استرالیا او پرتګال فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. له دې سره د هغو هیوادو شمېر له یو نیم سره واوښت چې فلسطیني دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ دغو مراسمو ته په وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډي وانز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست هم د مراسمو ویناوال وو. ولسمشر ډونالډ ترامپ همدارنګ له خپل پخواني سیاسي متحد او ملګري او د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک سره هم په دغو مراسمو کې وکتل. ماسک وروسته په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د کرک لپاره یې دا کار کړی. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 28 کلن قاتل هم چې ټیلر رابینسن نومیده او په اعدام محکوم دی وبخښه. د ډونالډ ټرمپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په لسمه په اوتا پوهنتون کې د وینا پر مال په غاړه په ګولۍ ولګېده او سا یې ورکړه. قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو ز نوري اس نوري هر کلی کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلي او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. د خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبریږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او د غراز دوی وای چې کچېره لازم روغتیایي خدمات ورته ونرسيږي نو ان کې دای شي چې ډېر ناوړې پایلې هم ولري. مخکمو له خاغلی ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خبرونه کې ګډون را سره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګه کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلود چې د کونل د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که مو غوښتي وي کولی شي چې ویل ولی. خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ تلیفوني شمیره اعلانوم: 00202300111. یو ځل بیا دا تلیفوني شمیره اعلانوم. د واتساپ لپاره کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړئ. 00202300111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته خره غلاست.
ډېر مننه نوریا صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره ډېر تړلې دي، لکه د نس ناستی، د جلدی ناروغي، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارځواکي او ځینې نورې. که په لنډه راته ووایې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څارئ، کومې ډېرې ناروغۍ په تېره بیا هغو سیمو کې چې زلزلې یا نورو سیلونو یا نورو طبي پیښو ځپلې دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي؟
مننه نوري صاحب. نوري صاحب، اصل موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغییر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغییر وکړي، حالات یې چې دی د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغییر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه، او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي، او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغییر ورکوي، دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډیر متاثر کیږي؟ طبیعي خبره دا ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي، او یا ونه شي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. په ساده ژبه باندې کوی منو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان، ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دین لویان چې د لوړ عمر درلودونکو خلک وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دین هغه خویندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کی هغه ډیر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبلا د ټولنیز ژوند لکبلا چورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډیر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلک وي، هغه نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکاناتو ته لاسرسي کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې د هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې د هغه نشي مراعات کولای د مختلفو حالاتو له کبله، یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیات متاثر کیږي چې هغه ډیر ګډ ژوند لري، یعنی ډیر نفر په یو کوټه کې سره اوسېږي، د مهاجرتون نه بیرته راغلي وي، ولوی کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یو کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډیر متجرب کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز پات کې ډیر متاثر کیږي چې هغه د ښه پاک او بوته لاسرسي ونه لري، هغه د بدرف یا د تشناب مسؤل تشناب ونه لري او هغه ته لاسرسي ونه لري، په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغي باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی اغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی اغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید اغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمن ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانیږي، کله چې د په منځقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي، دا شخص اماغه خپل ته چې لرل هغه د لاس اور کوي، چې کله هغه خپل مالی توان د لاس اور کوي، نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار دफार د کنټرول دوا واخلي، منظمه یو خوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یو خوري. په همدې اساس باندې د د دوايي د خړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمن ناروغي نور هم ورسره دغه کیږي، دا سختيږي. دا د ټولنیز ژوند له نظر څخه کله من د عامه روغتیا د عینکونه د امراض او په بیرنۍ حالاتو کې د امراض زرا پیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بیکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه کې بیرنۍ حالاتو کې د ناروغي او ښکار کیږي او متضرر کیږي، نو دا تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی، په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر دغه سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړی دی، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالی. حتی ایا د دغه ټولو ورستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخص ناروغي په نښه شوې دي چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوې دي او په چټکۍ سره خپرې شوې دي، د دغه ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره د تدابیر نیول شوې ډیټابیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیرونی حالات وي، معمولا ساري ناروغي دا زیاتیږي. د ساري ناروغیو نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤلو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارزواکی واقعیت رازیتیگی، خصوصا پا کچلیانو که پسوی تغذی بانه دا اختکی دو دا شیوع چی دا زیاتیگی. دا یوازی بیا دا کچلیانو نوی، بلکه میاندی، هاگه میاندی چی امیدواریو و هاگه میاندی چی شدی ورکی، پا اغوی که هم دا سوی تغذی دا واقعیت زیاتیگی، او عوامل داوی چې د مشی کولای چې هغه خواړه چې د ته ضرورت دی هغه ترلاسه کی په کافی اندازه باندې. دا چې په هیواد کې دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنیو حالاتونه وروسته کوم ناروغي او په کوم اندازه باندې زیات شي وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته، زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنیو حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیړنیو حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای دا شته، او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یوولسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2024 کال کې د جون په میاشت کې د اسهالیا نسناستي واقعیت څومره، او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه سي د ژمي په موسم کې د سینه بغل ناروغي هغه ګوري، د شلی ناروغي ګوري، او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یوولس دي که لا تر دې هم زیاتې 15 مختلفې ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې څېړل کیږي، او د هغې هفتهوار رپورټ د عامې روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې دی د سرویلانس په نامه باندې هغوی خپروي، او د هغې پر اساس باندې د خپلو ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی، یونیسف دی، ولایتونه دي، او د عامې روغتیا وزارت د خپل داخلي سټرکچر دغسې یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکي وي، د ناروغۍ وي، د ناروغۍ د شیوع، د هغې د بعضې وخت کې د پلټنو، نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکېږي، او د هغې د نه شریکېدو به خپل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عامو روغتیا وزارت هم هماغه اصول په پام کې نیسي. که کوم ځای کې په طبیعي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغۍ واقعیت زیات شي، او یا داسې یو ناروغي د هغه ځای نه رپورټ شي چې هغه په تیرو کلونو کې هلته واقعیت نه وي لیدل شوي، نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغوی ځي او پلټنه کوي. داسې یو سیستم شته د عامې روغتیا په وزارت کې، خو دا چې دقیق ارقام بیا څومره وي، څنګه به وي، څنګه به راټولېږي دا ارقام تحلیل، هغه نو د هماغه خلکو چې د دې ډیپارټمنټ مسؤلین دي په عامې روغتیا وزارت کې، هغوی په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي. زه ممکن هغه دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنه کړی شم، خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې.
بله،
همیشه دغه فعال وي، تقریبا د 2010 کې یو لس کال نه راپدې خوا دا په هیواد کې موجود دی. خو د دې معنا دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنیو حالاتو کې یا په غیر بیړنیو حالاتو کې اوټ بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي، دوی دې په هماغه وخت جواب ووایي. دا ممکن په ډېرو واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلي کې خو داسې یو واقع راغلې وه، څوک خو رانغلل، پلټنه یې ونه کړه. ممکن د ولس رضایت زه نه پوهېږم چې د دې موضوع نه به څومره وي، خو داسې یو سیستم شته دی د روغتیا وزارت په ساختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب. طيب کور ودان شتر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي. بله قدرمن اوردونکو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري میلمه مو دی ډاکټر محمد یوسف طيب. نن دا خبرونه د زلزله او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغي او موضوع ته ځانګړې شوې. یا وردون که هم دی واتساپ لاری را سر وصل دی. بله میره بانی زن رو پیجنی چوک او لدکتر سب نکوم پختن لاری میره بانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. چوک او لکم زی او لدکتر سب نکوم پختن لاری.
منانا البته دا تلیفون للی کستا سر وصلیم واتساپ نلارم. اجی تو خیم استاسی دا یمی همکار او وردون که دا بل ولایت شاجوی ولسوالیست.
بل دوخی صاحب خبرونه ته خره غلاست خوشاله سم چې غږ دې اورم. لندما ویلې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه نوریاس نوری صاحب. تاسو استاد د خبرو ور میلمانه ډاکټر صاحب ته استاد تخنیکي همکاران ته ټول ته نیکی هیله احترامات لاندې کوم. نو موضوع په څه باره کې ده؟
موږ د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه له زلزلې او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې د سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوي دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناست ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغه راز خورزواکی چې ډیر خلک لغه عادي د ډوړي مړي ډوړي څخه هم به برخه کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې. نو له دغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ ورسته هم په افغانستان کې البته تاسو طبي پیښو ورته وایي، موږ خدایي پیښو ورته وایي، خو سره یو ځای ته راځي. نو دا الله پاک تقدیرات او ارادی دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دي. خراب سو ودې ته افغانستان وروستیا هم دا څه زمانه کېږي چې د زلزلو سره مخ کېږي. په بعضو ولایاتو کې سختې زلزلې رامنځته شوې. نو زموږ وطنوال یې له سترو مشکلاتو سره مخ کړو او په شهادت یې ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې، یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مخته لوړته له مخه، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي، او بل چې کله مشتوا سره سي یعنی یو انسان په خړو اوبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو، نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولنی تدابیر او رومبني تدابیر څو سي موږ هسپتال ته رسوو؟ نو دا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنه.
بله توخی صاحب، کور ودان پوښتنې مو واورېدل شوې. لکه چې بل اورېدونکی نشته ده، ډاکټر صاحب پوښتنې مو واورېدې.
بله مننه نوري صاحب، تاسو هم او د توخی صاحب نه هم څه پرونه کې برخه واخیسته. اما د توخی صاحب په خبره باندې دا خدای پیخي معمولا دا سوي چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدو نه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته مونږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دې نه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا توخی صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس په خو داسې و چې خلکو به د رود په خوله کې، په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوې، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي. نو چې د رود په خوله کې کور جوړی، نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي.
دا یو 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 غټه ستونزه ده. کوم په دې باندې فکر وکړو د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه په حالې په دې رابطه باندې زیات کوچی هغه ځای چې په خاپې سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل په نه راغله سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې وبنه نه راغلي نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو ځکه بیا یو وخت د امکان شته چې په دې ځبان دي بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعیت شي په دې اوس وخت کې کوم راغلي دي همدغه سي کورونه متاثر کړي دي او متضرر کړي دي. بل موضوع په افغانستان کې د اقليمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقليمي بدلون د قربانيانو د جملې نه ده، لیکن په مقابل کې د اقليمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کوم بودیجی ځنګل شوې دي دا غي څخه یا نه مستفید کیږي او یا دا چې اوس د هغه ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولې شي د دغو اقليمي بدلونونو څخه د متاثر کېدو پر اساس باندې پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. نو د اقليمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقليمي بدلونونو نه متاثر کیږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتار ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیو هر ورځ هغه ونی او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغه چې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دوهمه غلار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خړل کیږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 500 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي مونږ به 10 کاله یا 20 کاله یا یو ورځ ژوند یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي دا هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږه داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پریږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغه ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د دې واړه تکان سره هم په هغې باندې یو غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې ماهیپره باندې زه د سروګي خواته تېرېدلم، دلته یو غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د ماهیپر په دې کاخته سیم دی به سړک دی او پاس دا تیګه ده چې لږ تکانه موخ یو دا تیګه چې دنو یو 3 4 5 شمدابیسه خولاندې کوي، لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې کله معمولی تکان سره دا تیګه راوغورځيږي نو دلته به څومره انسانان تلپ کې او همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو دوه کلونو کې همداسې تکانونه هم راغلل چې سړک یې بند کړ وانه کې دا سړک. نو د دغه شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغه تیګي او دغه ځای نه چې وي هغه لري شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې کوم د غرونو په ساحو کې جوړیږي د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې زموږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر خپویږي. یعنی پخوا ډېر خپویدل اوس هم ډېر خپویږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ولنۍ په جوړښت کې کوو اوس یې هغه سي نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دی ولایتونو ته سفر وکړئ تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې د دشت د شهر صفا دغه ځایونو ته ورشي په زرګونو برمی موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر په کې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځنه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دوی حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې وسنی وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې، تر ډېره پورې مو هغه د معلومات په ورکړل. خو یو پوښتنه چې تو خې صاحب مطرح کړې و هغه دا و چې خی دایم مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکو چې کله داسې پېښې کېږي ډېر زر زیانمنو شو ته وردانګي. مثلا یو څوک په سین راغلی، په سین کې اوبه وړی ده، ژوندی ده، خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسېږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو، لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید ته ورورسو، څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوریسی اپ تو بخنی سر چلشتی هم دو تو خیشی اپ دو پختنی دا مهم ابر خزمه هرشوی و مون پا تبابت که چکل هم دا دغس ناروخ سر چی عاجل مرست تا ضرورت لری، یوزای موتر چپکیهی، یوزای سیلاب رازی، یوزای غر را خوییگی، یوزای جنگ و جگره کیگی، او مون دا دست یو ناروخ سر مخکیگو چی اغا عاجل مرست تا ضرورت لری. نو مون پا تبابت که یو اصطلاح رو چی دا ABC چې دا د انګلیسي حروف دي، ا دا معنی چې ایر وې، یعنی د تنفس لار د دې ناروغ خلاصه کا، ایر وې کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتینګ چې د تنفس باید موږ وګورو، دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا ده چې د وینې جریان باید مونږه سرکولیشن سی، یعنی د وینې جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د دغه کومه خندېږي روانه نه وي، د وینې توقف نشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، فخې خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زه د ولس په ژبه باندې وایم. کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیږو، هغه که هر رقم وي، مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لاره خلاصه کړو. مونږ د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کړو، او د دې د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو دپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي اډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغو نه شفخانې ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخي صاحب ته او ټولو ولس ته چې دا اولي غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. ته بیا هم اوریدونکو له روغ له یوې لنډې دمې ورسته
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو د ژوند شتمنی د روختیا خبرونه په ژوندۍ باندې اوري ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023003111 یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني ځان راو پیژنئ او لکوم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم محترم نوریا سمیلی صاحب سلام نامی که هیلی تاسی او محترم جزادی را جو اوریدین که او کارکون کتا او داکتر صاحب تا ولندکو ما خپل سلام نامی که هیلی پدیر درانه محترم نوری صاحب
بله دیر منان قاری صاحب خبروانه تا او بخی چستا سو به هم ما لکه چه اشتباه وکلا
خپل زن ماری پکوم
مهربانی
او خیر هیچ خبره نه زه د تاسو دایمه اوریدم کوم کشمیر خان زرمالوال د خیبر پښتونخوا هری پورنه
بل زرمالوال صاحب خبرونه تخرا غلاست موږ نن د طبيب پیخو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې باندې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبیعي پیښو سره تړلو ناروغیو نس ناستی مثلا جلدی خوارزواکی یا نور څه مو له خپله لیدلی دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغۍ سره چې هغه همدغو طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي نس ناستی یا خاص کر کینی ماشومان ورسره لاس وګریوانی او د دې نه علاوه لوی کسان هم ورسره دا رقم پیښې ډېرې موږ لیدلې مثلا سیلاب چیرته راشي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسې ډېر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند چې هغه وژغورو په دې کې ډېر یعنی مرسته وکړو موږ وکړو مثلا هغه که چیرته خدای ما کله وبونه راوکه او غواړو چې ژوند یې بچ کړو هغه باید واخلو او باید یوسو
داسې زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست ته همدغه سې اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې د څه ډول مرسته ورور سوی له ده سره څه وکړي
نو دا خو تقریبا دلته په دغه غاری پور کې یو ډېر هغه د بند د مګر تاسو بند ورته وایو دغه نور خلک چې دا ډېر مرته وایي د تربیلې ډېر چې ډېر په نړیواله سطح ډېر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبب وه نو بیا څلور نفره وو دغه څلور نفره چې وو دغه اوبه را اخیستي وو چې دغه ژوند دغه د ورو بورې وي د ورو دغه لوی لوی بورې وي دغه دوی دغه خپل سامان هم چې کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې دغه د دکان لپاره توکي مطلب اخیستي وو نو بیا هغه کښتۍ غرقه شوې وه دا څلور نفر وو لیدل و نو دا دغه وړو وو دا څلور بورې وي دغه وو دا وو په بورې باندې دی خدای پاک تر دې کناری پورې دې زم را ورسوله دا د ما د ستر ګلدل حال د بیاس کله موږ وو د څلور کسانو بیا مې وو په کوټه کې کېنه وو دا اول کوم تعود کړ ډیر سخت یخ نیول وو دغه دغه بدن پوستکی د سپک شتم سی وو دا تقریبا د سی وخه ساتل نو ساته مزل کړی وو ځکه دا ډیر غټه ساحه لري د تر بلډیم نو موږ د سترګو لته حال دا وو چې وو چې تر دا د وو بورې نه وای نو دی ممکن د سړي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکدا خلک وو ما انسان ورونه وو افغانان وو
بله دا خو خوشول چې دا وژغورل شو د کوم پښتنه لري په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر صاحب نه پښتنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نور اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې څه خپل نظر بوایم د کوم امده نظر د ما کاتیو محترم ډاکټر صاحب طيب نجما دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې ما ده نه ناصافه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چې په حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي له دې نه مخکې څه احتیاطي تدابیر پکار دي دا چا سره چې مثلا غواړي چې ژوندي وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باجی په جای دې چې روختن ته ورسې ګمر روختن نمخ کې باید دې تداوی وشه وزن دې وښه ورل چې دا مثلا یا دې ور باندې شوځل یا مثلا نور دې د سجینو دغه یو پښتنه مال محترم ډاکټر صاحب ته نه د نور لوخت را کول نه ونه مننه محترم نور یاس نور صاحب
من نظر ملوال صاحب د دې وی پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچول چې لمړنی کوم خدمات کولای شي یو ناروغ ته سړی ورورسوي دی ای بی سی یادونه وکړه له خود سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه بلغه چې څلور کسه چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې هم رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل بالکل نوري صاحب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه وریدا که څه خلاصې را تللی وای چې جلد څنګه شوی او یو خو د محترم پښتون وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په اړه څه دغه شوی وي څه وکړو هغه مخ کې یو ترناتي واچوله
د اور سوزیدو څوک چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنۍ مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشته کې سپارو کشته ډوبه شوله او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تښتیدلې او جلد تک سپین شوی او او ډیر بد وضعیت کې وبیا دوی سره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کور شرنا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نوري صاحب د ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو تر رسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو د غرب کې عدالت تاسو معلومات وی زه چون خو د دې د برخې ډیر متخصص نه یم زه به په عمومیاتو خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه باندې نو د طبي لحاظ چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود 100% برخه جوړي او شای 100% برخه جوړي دا د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصد سینه جوړوي او اتلس شاکه د جراحي متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینم ما دی وبخي زکه چې دا ډیر ځت خو ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصد لري او همدغه چې یو فیصد لري چې دا ټول راځم کی نو 100% د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان 100% سوځیدلې لس فیصد سوځیدلې 100% سوځیدلې 150% 500% 100% د انسان سوځیدلې دا یو موضوع ده دوهمه موضوع په فیصدې کې د فیصدې درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړی درجه سوځیدلې دوهمه درجه سوځیدلې کې دریمه درجه ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلې هم داسې فقط د پوستکي او د پوستکي په سر چې کوم وختان دي دا سوځیدلې یوازې د پوستکي ورسره سور شوه کنا د پوستکي سوځیدلې د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلې کنا د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخه درجه دومره زیاته ده چې دغه علاقه داخل کې سوځول دي نو دا دوهمه برخه چې دا سوځیدو درجه ده هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدی لوړوي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي یعنی که یو څوک او 100% سوځیدلې وي 80% سوځیدلې وي او د سوځیدو درجه هم دویم او دریمه درجه وي طبیعي چې دا خطرناک حالت دی
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهیدای شي په دې باندې چې دا سوځیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوزیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدي خو اسانه ده که د سوزیدو د درجې په رابطه، د سوزیدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره اسانه ده چې سینه 2% شا 2% لاس خیل 2% چپ لاس 2% پښې 2% دا فیصدي چې دا اسانه زده کوي. اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که یو څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي، خو د سوختګۍ یا د سوزیدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي. عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوزیدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، کلا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوزیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی، او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپین ږیرو د لارې نه، د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفس خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ د اوس مهال تقریبا 4,200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي او دا موجود دي، او له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغه ساحې خلک یو څه پیاده مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته، او دا 4,200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لري وي، نو د افغانستان تقریبا 23,000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ورته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغه ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي، یعنی په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا درجات یا دا ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړي تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما درولیږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطح باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي او انشاءالله چې موثره به هم واخیش.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستۍ زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستۍ کې پکې وای چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یو هم د ناسته ده شدید خارښ ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده. او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتما هغه د پاکو اوبو څخه به برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډیره خبره شي. دغه ناروغي په اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
قدرمن نوري صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په امبي باندې یو څه رڼا واچول. علت دا چې مخکې د زلزلې نه مخکې یو کور چې هغه لس نفر یا پنځه لس نفر آزاد درلودل، هغه څلور یا پنځه کوټې درلودي، هر کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل، او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم په خپل وخت باندې وینځلې، او هغه د خپل ځان او د حفظ الصحه ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله، دا وی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو، هغه هغه صفاتي جامې چې مخکې وستلې په هفته کې بدلولې اوس نه شي کولای. هغه چې مخکې په کوم پاک او بون غلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پیولم بیږي، اوس یاغه وبن لري یاغه لوخي د ورتن لري. هغه چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کی، اوس ممکن هغه ته لاسرسي ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغه 15 نفر اوس په یو خیمه کې اوسېږي. مخکې دا 15 نفر په څلور پنځه خونو کې اوسېدل، څلور پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یو خیمه کې اوسېږي، او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي، دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یو خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغي باندې اخته کیږي. بیا د کورنۍ خود سینه د ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، د کورنۍ بیا البته د دې ساتي یو بل خیمه ده چې په هغه کې مزینه خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځ یو د بل سره کینی ستړي مشي کوي، په غاړه باندې ستړي مشي ور کوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړه ورکو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا غبلې کورنۍ ته ورځي، هغه بل کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکي، دا مغه یو شخص نه بیا غټول کورنۍ، او په امدی ډول باندې د غټول ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدی ناروغي شرایط کوي. دا هغه په ډیره ساده ژبه باندې، په ډیره ولسی ژبه باندې د جلدی ناروغي د زیاتې دو په دغه حالاتو کې د زیاتې دو عوامل دي. ها دا خو صحیح خبره ده چې زلزلہ راغله، کورونه وران شو، خلک د خپل کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدی ناروغیو، د نس ناستی د ناروغیو، د سوې تغذی او د دیغ د ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي؟ څه باید وکړي دا خلک؟ لومړی خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغه حالات سره مخ کیږي، دوی باید پاکي د پاتو اوبو د سکلو لپاره کوشش وکړي چې پاکي اوبه پیدا کړي، او پاکي اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپل شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي چې د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، ډیر افغاني هم ورسره وي، یو صابون واخلي کور ته راوړي، او ټول خپل کوچنیان، خپل زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بیرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. او ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې د لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحه رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه، په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي، چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی، او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله،
کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا لپاره اندیمیک ولایتونه دي. یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسیږي، په کوم ځای کې چې اوسیږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانه دپاره وکړي. خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي ترڅو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیو او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري چلی رش ساته خبرونه کو د ازادي رادیو په وی پانه کې مو اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
Zabatana la swanakhlam khatsubo